اړیکې او د اړیکو پالل د انساني ژوند یو اساسي اړتیا ده. تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو ته هم د اړیکو پالل ډیر ارزښت لري. انسانان ټولنیز موجودات دي او همدا اړیکې دي چې کورنۍ بیا کلی جوړیږي او همداسې دا لړۍ غځیږي. نو ژوند هغه ژوند دی چې اړیکې پکې جوړې شي، وپالل شي، د یو بل په خوښیو او خفګان کې شریک شو، د یو بل له حاله خبر شو. موږ انسانان یو بل ته اړتیا لرو.
ګلالۍ لورې، وا ګلالۍ لورې،
څه وایې مورې؟
هسې ما ویل چې په څه شي بوخته یې؟
څه شی نه کوم، نانځه کې لوبه وم.
ته لږه دلته راشه.
ښه ده، زه لږ صبر وکړه.
تا بیا چیرې لاړې وا ګلالۍ؟
درغلم، دلته مې نانځه کې روغ ځای کې خودې.
ښه شه، بس راشه، له هغه تناب نه دې د پلار پټکۍ راواخله، هسې نه چې باد لاندې راوغورځوي.
اوس شوی به وي؟
هو لورې، ډېر وخت مې مینځلی و، اوس به وچ شوی وي.
ښه ده، را به وړم.
چې له تناب نه دې راواخیست، بیا یې په کوټه کې کېده.
سمه ده مور جانې.
آفرین، ته مې څومره ښه لورې.
ته مې ډېره ښه مورې.
خو څه وایه، ولې خاندې؟
دا مې وایي چې زه د باندې وځم.
د باندې څه کوې؟
له ملالۍ دې سره لوبې کوم.
ښه، سمه ده، لاړه شه. خو ګوره چې له چا سره جنګ ونه کې.
نه، جنګ به ولې کوم؟
زه به دا نورې جامې ومینځم، بیا به یې په تناب وغوړوم.
السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. د ګلالۍ کاره ستا یې مشي راغلې په خیر؟
د ګلالۍ مورې په عزت اوسې. هغه زما پټکی خو پر تناب نه ښکاري، هسې نه چې کارغانو وړې وي او یا یې وزرې کړي وي.
نه، کارغان خو نیولي نه دي، ستا پټکی بله تناب نه وړي. هغه ګلالۍ په کوټه کې کېښود.
ښه، هغه ورځ دې ویل چې خولۍ د کارغانو وړې ده.
هغه خو مې هسې درسره ټوکې کولې.
ښه، ډېر ښه، وایي خوږه خبره صدقه ده. اوس نو مهرباني وکړه، پټکی مې راواخله.
ولې، چېرته روانې که څه؟
هو، د یو مریض عیادت او پوښتنې ته ورځم، ګوندې ثواب مې وشي، ځکه د مریض پوښتنه ډېر ثواب لري.
ښه، ډېر ښه. هغه ورځ دې ویل چې د حاجي شیرین پوښتنه به کوم، اوس لکه چې عمل ته ورځي.
هو، خبر شوم چې له شفاخانې یې راوړی دی.
هو، راوړی دی. خو ګوره مولوي صاحب، یو نصیحت به ورته وکړي.
د څه شي نصیحت؟ مریض ته تسلي ورکول ښه وي، په نصیحتونو چې رانه خفه نه شي.
نه، ولې به خفه کیږي؟ هغه ورځې مېرمنې ویل چې ډاکټر له پرهیز نه ورته ویلي، خو د ده په زړه د ډاکټر خبره ښه نه لګي.
ډاکټر د څه شي له پرهیز ورته ویلي دي؟
مېرمنې ویل چې د زړه تکلیف یې دی. ډاکټر ورته ویلي دي چې له غوړیو سره به ډېر پام کوي او کورني غوړي خو به هېڅ نه خوري.
ښه ښه، ګوره مدینی، له طبیبې کمه نه یې، دا دې ډېره ښه خبره وکړه. ما هم اورېدلي چې ډېر غوړي بدن ته ښه نه وي.
شمسه زویا، راغلې؟
هو پلار، به څنګه دی مورې؟
وی صدقه دې شم، پلار دې رک روغ دی.
نو چیرې دی چې زه ووینم؟
وی تر ژړا دې جار شم، ته یو ځلې دلته راشه، بیا به دې پلار ووینې.
څه دې ویل مورې؟
ته خو یو ځل کښېنه چې مخ دې ووینځم. له ژړا دې سترګې سرې اوښتې دي، پلار به دې درته خفه شي.
سترګې به د کمیس په لمنه پاکې کړم مورې.
ته صبر، اوس یې درته مینځم.
بس مورې، سترګې او مخ مې پاک شول.
ته صبر چې مخ دې په دې ټیکري وچ کړم. ته ګل غوندې به ښکارې. دا دی، اوس ښه ښکارې.
ښه مورې، زه اوس پلار ته ورشم.
ورشه، خو ګوره
مورې. څه دې ویل؟
مور دی جار شا، هغه د پلار د ملا کرکی نه درته راګوري.
شمس زویا، راځه زویا، چې ډېر در پسې خپه وم.
لارا درغلم، لارا زن در پسې خپه وم.
خپګان دی جار شم، ته راشه چې ښکل دي کوم.
لارا اوس څنګه یې؟
شمس بچو اوس ښه یم.
ډاکټر دوا درکړه؟
او زویا
سی درته وایل چې څنګه بشي؟
ډاکټر ویل چې خبشي.
چې څنګه وکشي؟
زویا ډېری خبرې راته وکړي، ویلي چې خبشي.
د خیالي پلار شمس څه درته وایي؟
راته وایي چې څنګه بخشي.
شمس زویا خبشي، ډاکټر ورته ویلي چې لغوړیو سره دې پام کوي، کورنۍ غوړي خو دې بیخي نخوري، بس چک جوړ بشي.
لغوړي خو منګم خورو.
خو په پلار دې ښه نه لګېږي، د زړه رګونه یې بندوي.
یاره قندې ګولې، زه خو ګمان نه کوم چې د غوړیو خبره به وي.
نو ته څه وایې چې د څه شي خبره به وي؟
نه پوهېږم، خو بس یوه ټکه ور باندې راغله.
ګوره سړیا، ته ډاکترانو خبرې بابېزه مه ګڼه، څه یې چې درته ویلي وی منه، له غوړیو نه کلک پرهیز وکړه.
لارا مور مې ښه درته وایي.
شمس زویا ورته ګورو بچې.
څنګه به ورته ګورو؟
خو داسې به ګورو چې زه بې غوړیو وخت تېرولی شم او که نه.
شمس زویا ته دروازې ته ورشه، لکه چې د پلار پوښتنې ته دې څوک راغلل. زه به لاړه شم چې چای تیار کړم.
ملالی موری، ای تا تا وایم غگ ناوری.
ده سنگین پلارا در اغلم.
تراشه چه پا خبر سر پوشو.
سمویل
تداسی وکا چه دامای ده شوی لرگی در سر یوسا، آلته داش پسخانی تر سنگ که ده.
سمه ده مای ده شوی لرگی خوبا یوسم، خواسی مویل چه ده لرگی خو.
خانو تا چه ویل چه ده لرگی سنگ دی؟
ما ته کم کاری، زه وایم یو څه به نورم میده کړو. که ته یې سړی کړې زه به یې میده کړم.
نه په تا یې نه ماتوم، هسې نه په تبر پښه ووهي، دا پاتې لرګي هم زه ماتوم. لږه دمه به ورته جوړه کړم.
ښه ته دې دمه وکړه، زه به دا مات شوي لرګي ټول ځای په ځای کړم.
سړی مه شي پلاره.
ښه ده شې ملالۍ لورې، ته څنګه یې؟
ښه یم پلاره.
شکر چې ښه یې. رښتیا څنګه راغلې؟ خو د باندې به د لوبې کولې که نه؟
لوبې مې وکړې، اوس تا ته راغلم.
ښه دې وکړه چې راغلې. راځه دلته زما تر څنګ کښېنه.
نه پلاره کښېنم نه، دا ځینې مات لرګي به زه یوسم.
ملالې لورې تا به ستړې کړي.
نه مې ستړې کوي.
ښه چې داسې ده، نو بیا یو یا دوه مات شوي لرګي در سره اخله، ډېر وانخلې.
ښه ده پلاره.
د سنګین پلاره، دا مچوی لرگی خو بزر یوسو، کستره نو چای بدر تر آورم.
چای وست مر آورا، چه کل از دانور لرگی میده کم بیا با پا گرد چای وستکو، دیر خوان با وکی.
دا خودی بیخی گل خبر وکڑا، پا گرد چای خو بگوڑیم خوان کوی.
اوه ستریم رو خانا، سنگین زوی ممر آغای.
پلار سلام علیکم.
وعلیکم سلام زویا، ستره مشی.
خیر وسی پلار جانا. پلاره الا دې زموږ له سره مه کموه، یوه مشوره مې در سره کوله. پلاره
دلته راشه تر څنګ مې کښېنه، مشوره خو ښه وي. هغه متل دی وایي، کوم کار چې په سلا وي بې بلا وي.
بالکل همداسې ده پلار جانه، هوښیارانو ډېره پخه خبره کړې ده.
سنګینه لستړې به شي.
ښه ده شي، ملالۍ خورې د پوهې او حکمت څښتنه شي.
آمین.
سنګینه زویه، دا ده ملالۍ هم شته، هغه د مور دې را روانه ده، اوس به په ګډه سره مشوره وکړو. د سنگین مورې تم راشه دلته کښېنه.
ښه کښېنم. خیرات خو به یې، څنګه داسې سره کښېناستئ؟
خیریت دی، سنگین وایي چې یو مشوره در سره لرم.
ما ویل چې د ژمي له یخنۍ او سړو نه ډېرې ناروغۍ پیدا کیږي، که خوښه مو وي زه به ښار ته لاړ شم، د کورنۍ د غړو او ماشومانو لپاره به تاوده کالی او جاکټونه راوړم.
مولی صاحب، الله دې قدمونه د نیکۍ په تله کې واچوه.
الهي آمین. الله تعالی دې ستاسو دعاوی را تقبل کی.
خو زحمت تستلې دې چې زما پختنې تراغلې.
استغفر الله، دا سوای د سشي زحمت، ته مریض یې او ستاره باندې حق چې پختنې ته دې راشم. ته پوهېږي چې د مریض پختنه څومره ثواب لري؟
او مولوی صاحب، اورېدلې مې دي.
ګوره حاجي شیرینا، که څوک د مریض پختنې ته د ورځې لخوا ورشي، تر ماښامه د رحمت ملایکې د الله جل جلاله رحمت پرې وروي.
څومره ښه.
هو، که بیا د ماښام لخوا ورشي، د رحمت ملایکې تر سهاره د خدای رحمت پرې وروي. سبحان الله، چې د مریض پختنه څومره عظیم اجر لري.
چې زما پختنې ته څوک راځي، الله دې دا اجرونه په نصیب کړي.
الهي امین. ښه حاجي صاحب، دا ووایه چې ډاکټر به دوا درکړي وي، له پرهیز به هم درته ویلي وي.
او مولوی صاحب، دوا یې راکړې ده، د پرهیز خبره هم کړې ده، خو زما په زړه نه ده لګېدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. خیالی ګوله، ما خو درته ویلي وو چې چای به نه راوړې.
نه مولوی صاحب، په چای خو مجلس جوړیږي. او رښتیا مولوی صاحب، د پلار ته مې لږ نصیحت وکړه، شل غوړیو ځان وساتي.
ښه ښه، پوه شوم. حاجي صاحب مبارک، دا مخکې مې چې د پرهیز پوښتنه وکړه، تا وخندل، همدا د پرهیز خبره به وه.
هو، ډاکترانو راته ویل چې غوړي بده خوري.
خو مولوی صاحب، د پلار مې زیړ غوړي ډیر خوښ دي.
نه خیالی ګوله، پلار دې باید له خپل ځان او ژوند سره ډیر پام وکړي. څه چې ډاکترانو ورته ویلي دي، هغه مشورې دې ومني.
ورته ګوره بولی صاحب، اول خو به له غوړیو ځان ساتم، خو که بیا نه کېده.
ګوره حاجي صاحب، دا زموږ او ستاسو ژوند د الله تعالی یو امانت دی. اوس ته ووایه چې د امانت محافظت څنګه وشي.
باید دې چې امانت ښه وساتل شي.
بس اوس دې خبره خلاصه کړه، دا چې په غوړیو ستا جون، یعنی د الله جل جلاله امانت ته خطر او ضرر واقع کیږي، نو دا خو به له امانت سره جفا وي.
مولوی صاحب، ډیره ګل خبره دې وکړه، خو ورته پام دې دی، پلار مې پکې څه ونه ویل. الهي، سر وخوراو.
خو سر خوراول دا معنی چې زما خبره یې ومنله؟ که څنګه حاجي صاحب؟
او مولوی صاحب، بس دعا راته کوه چې خدای مې له غوړیو زړه صبر کړي.
الهي امین. الله جل جلاله دې عاجله او کامله شفا نصیب کا. خا، که اجازه مو وي، زه به درنه رخصت شم.
مولوی صاحب، غرمې ته پاتې شه، د پلار مې سات در سره تیر دی.
خیالي خوای مولوی صاحب، پاتې شه، غرمې ته بخې مینې وریجې پخې کو او زیړ غوړي به ور سره وي.
مولوی صاحب، ودلی دې وسیم زیړ غوړي په زړه وریږي.
د ځان لپاره نه یادوم، د مولوی صاحب لپاره مې وویل.
مونږ نو ستا په مخ کې زیړ غوړي نشو خوړی، که در سره معتل کېږم نو ساده خواړه به خورو، داسې خواړه چې ستا لپاره هم ښه وي. خو زما کار دی، معتل کېږم نه.
سنگیل لالا، ډېر ساړه دی.
مالا لای ساړه به ولې نه وي؟ نه ګورې، ژمی دی، د غرونو پر سرونو واوره خو وینې کنه.
شمال هم د واورو غوندې یخ لګېږي.
خود نو د واورې د غرونو شمال هم یخ وي.
نو موټر به کله راځي؟
اوس به راشي. زه او ته چې راتلو، د موټر د چلانېدو غږ مې واورېده.
چې ژر راشي، په موټر کې به تاودې کینو.
هو، چې له خیره بازار ته لاړ شو، ښې تاودې جامې، جرابې، خولۍ او تاوده جاکټونه به درته اخلم.
چې دا شیان راته واخلې، ډېره به خوشحاله شم.
نو ته خو مې ګرانه خور یې، تا خو به خود خوشحاله ساتم.
هغه بل ځل مې پلار کتابچې او رنګې م راته اخیستې وې.
دا ځل به زه ډېر شیان درته واخلم.
د لوبې شیان هم راته اخلې؟
هو، د لوبو شیان هم درته اخلم.
سنگی لالا، آغا دی موتر راغای.
خواه، ساما دا
بریکشا فیروز استازا، حسنه چه سوالی پس پین میدان پریدی.
شاغا، دای بریک سوالی توایا چه پا آرام موتر توخی چه، حسنه چه دی موتر دروازه خرابه کی.
وهم غم بای نکه فیروز استازا، سوارلی به دستور که پراب کی موتر تور پورته شی.
زدر تسوام او تکم سرندگا گوی، زدر توایم چې سورلی دی په پام او احتیاط موټر ته ورپورته شي.
فیروز استاد په پام یا دسترګو پر اپ کې دا دواړه یو معنی لري. هله هله ورپورته شي بیړه وکي.
پام پام چې حرکت نه کوي.
مالا علی ورو ورور وخیجه موټر حرکت نه کوي. کلینا راسې دی بیړی خبری کوي.
سنگینه حس نه وایم لمنګ نه پلار کې بیا موټروانا سورلی پورته کوي.
خیر دی ور خطای خانه ده هر چا تخبل نصیب رسیگی بیڑه ده شیطان کرده
کلی نره سنگی لالا می خیدر توایی
ماشومی زدیم سنگی لالا تخه خبره کوم
حلکه شاخه سورلی سر جنجال مکوا واده ورده
او دیر خمی واردل حسی تو که سر کوم زل خیره استاد تو خوندی خوندی نه نه توبه توبه خلمی غلط شوا زل خیره استازا پا پام و پارام سرا
سیل سیل کوتره د خیالی گل دی پاس پاوای گورا چه په مزل دی
خیالی کوتره خودی دیر خیر رو دی کردی دی
او پلار جانا تور تو گورا زموگ دی کورو دی باغ دی پاسا گرد تاویگی دا تا تا خوشحاله دی
ما تا چنگ خوشحاله دی
وای شکر چې د خیالی پلار له مریضۍ مخبخه کېدو دی
خیالی زویا ښه به هغه وخت شم چې ډاکتر د زیړو غوړیو د خوراک اجازه راکړي
خدای مهربانه دی ژر به ښه شي خو اوس به له زیړو غوړیو سره پام کوي پلار جانه
ته ګوره خیالی زویا سلمان اشوک او چنارګل دې خواته را روان نه دي
ته صبر چې زه وګورم ولا په خپل هم دوی دي لکه چې ستا پوښتنې ته راځي پلار جانه
سلام علیکم
وعلیکم سلام دواړه ستړي مشي
ژوندی وسی اجی شینه وای خدای دې مرز در نه لری کی ماشاءالله
الای امین
چنار ګلا ته عاشق دواړه نګدې دلته په دې بل کټ کې نه راسې دې خواته
سما دا اجی صاحب شیرینه او څنګه دې خیره
چنار ګلا لاول نه خیمه
یا راجی صاحب وایم چې زموږ دواګار به در باندې لګیدلې وي او شپه ورځ موږ درته دعاګارې کولې او
کور دې ودان اشوکا ستاسو دعایو به خود لګیږي
چنار ګله ته واشخ مې د پلار سره مجلس کوي زه په منډه چای راوړم
نه نه خیالی ګله وایم کور دې لغلې ډاکشا چای مای به نه راوړې ما واشخ پر ژرند کې خوشی لونګین چای وڅک تورا ګوډه پرې د پاسه وا
خیالی چنار گل ریختیا وی باور ده وشه دغه ده په دغه ساړه جمی کې تنده لون خیش ده او خولی را باندې مات دي
د چای ایت زحمت نشته تیار به شې دلی
نه نه خیالی ګلا دا جی صاحب شیرین خبره زمون لپاره چایم دی تورا ګړم او سره دغه نمونی نه یم
خانو س چای نه چی کوي زبم هم دغه ته تاسو په څنګ کې کینم
آجی شیرینه چنارگل داسې د خوراک شای در ته راوړی چې د زړه مریضه د سترګو په رب کې جوړوي
څه وایې دا څه شی دی چې دومره کمال پکې دی
چنارګله دغه ورېښمین دسمال را خلاص که کنه چې تا حاجي صاحب شیرین ته څه راوړي دي د مرغۍ پرې دي که د ښاپیرو د باغ ګلونه
وایم کور دې لغلې ډک شاشوکه یاره شوکه داسې څه دي چې د ښاپیرو ګلونه به مور ته سلام اچوي او کور دې لغلې ډک شا
یاره چنارګله تا خو دې زمونږ مور ته تلوسه کړه زه تا به څه شي
کور
دی ودان چنار گولا وایم داستا اخلاص دی د ژرندې غنم دی راته نینې کړي دي او بیا دې ماته راوړي دي
آجي شیرینا دا نینې چې دې ډېرې خوندورې دي که دې باور نه راځي بیا له ډانکرانو پوښتنه وکړه که یې د مرض لپاره تک او پترای وبللې نو په لاپو لاپو یې نوشي جان کا
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
و علیکم سلام مدینی تروری ستا
ستړي وشي. خاده شي، الله دې د بچو د غم وساته. امين. له تا سره مدینی تروري، چې یو پوښتنه درنه وکم، خفه کیږي خو به نه؟
نه، ولې به خفه کیږم؟ داسې پوښتنه به تم رانه نه کوې چې د خفګان وي.
وی نه، خوله مې د کلب شي، داسې پوښتنه به ولې کوم؟
ښه، نو بیا دې پوښتنه وکړه.
رښتیا پوښتنه مې دا کوله چې ته هر چېرته له موږ سره مخ کیږي ډېر ښکلی سلام اچوې، دا به دې اتمان له مولوي صاحب نه زده کړي وي.
هو پلوشي، ما خو له مولوي صاحب نه زده کړي دي، خو تاسې به یې له ما نه زده کوئ، که بد مې وویل.
نه، ډېر ښه دې وویل، موږ به یې له تا یادوو.
ای وای، له ما نه خو جام هېر شوی دی، منګی به څنګه ډکوم؟
خیر دی، لاسونه خو دې شته، په لاپو یې ډکه.
ته چې جام نه راکوې، مجبوره یم چې په لاپو یې ډکم.
وای ترورې، هسې ټوکه مې کوله. واخله جام، درنه جار شه.
وای که بوره مو شي پلوشي، خدای دې اجرونه درکي. رښتیا پلوشي، بیړه خو به دې نه وي؟
نه، ته ورورو منګی ډکه، بیا به پسې ځو.
ښه دادی، زر یې ډکوم.
مدینی ترورې، هوا ډېره سړه ده، لرګي خو به مو وي که نه؟
هو، یو څه خو مو شته. منګی مې ډک شو، جام در واخله.
اوس به نو زه منګی سر ته در پورته کړم، پسې ځو به له خیره.
ته صبر چې لږ ثواب در باندې وګټم.
د څه شي ثواب؟
هغه د قندې ګلم راغله، خاوند یې مریض دی، پوښتنه به یې وکړو.
دا خو دې والا ډېره ګل خبره وکړه. قندې ګل ترورې، ته راځه چې موږ تا ته ناست یو.
ښه، دا دې در ورسېدم.
قندې ګل، دا ووایه چې د بچو پلار دې اوس څنګه دی؟
مدینې، له اول نه خو لږ ښه شوی دی، خو دعاوې ورته کوئ چې خدای پاک یې روغ جوړ کړي.
وایي قندې ګل خورې، دعاوې به ولې ورته نه کوو؟ الله جل شانه مو دې له غمه وساتي.
آمین.
خدای مهربانه دی چې له اول ښه شوی وي، ورو ورو به له مرض نه ښه شي.
خدای ته مو امید شته چې ښه به شي.
قندې ګلې خورې، ډېر به خدمت کوې، الله به دې اجرونه نصیب کړي.
مدینې، خدمت به خود کوو، د بچو پلار مې دی، زموږ ټوله کورنۍ په درا ټوله ده.
حاجي صاحب شیرین خو ډېر ښه سړی دی، په مریضۍ ټول کلی خفه دی، داسې ورځ به نه وي چې موږ ټول دعاوې ورته نه کوو.
الله جل شانهو دې دا ټولې دعاګانې ورته قبولې کړي. الله تعالی د خپل بنده په دعاګانو ډېر خوشاله کیږي.
د خیالي پلارم ټولو کلیوالو ته دعاوې کوي، هره ورځ ډلې ډلې خلک پوښتنې ته راځي. خدای دې له ټولو کلیوالو سره ډېر ښه وکړي.
خیات ماته چې کمیس را جوړې، لمنې کا پرې پرې پرې.
د ملالۍ مورې، دا څه شی جوړوې چې داسې له ځان سره سندرې ورته وایې؟
وهی د ملالۍ پلاره، زما سندرې ته بیا تام غوږ نیولې و.
خیر دی، ما واورېده خو پوه نه شوم چې په سندره کې دې څه ویل. اوس دا ووایه چې له دې ټوټې څه شی جوړوې.
د ملالۍ لپاره د ژمي تودې جامې پکې جوړوم. ته خو یو ګوره، څومره ښکلی او ګرم راخ دی.
تیراکه نام خدای دی وی، دا خو ډیر ښه راخ دی. خدای دې په لاسونو برکت کا، ملالۍ به دا ژمی ښه ګرم پکې تیر کړي.
دې رخت ما ته هم ډیر خوند راکړه، یا خو ګرم دی او بله دا چې ښایسته هم دی. سنگین زوی مې په هر څه ښه پوهیږي.
رښتیا هم چې سنگین زوی ته مې خدای لویه پوهه ورکړې ده. د پوهې تر څنګ په ټوله کورنۍ ډیر مهربان هم دی. خو زه یوې خبرې ته په اندېښنه کې یم.
کومې خبرې ته؟
دغه رخ ما ته ډیر قیمتي ښکاري، زه هم چې ډیرې پیسې به پرې ورکړې وي.
ته ښه وایې، رخت خو ډیر ښکلی دی، نو قیمتي به خامخا وي.
خبره دا ده صدیقي چې موږ او تاسو نوي له مهاجرت راستانه شوي یو، خپل کور مو ملا نه دی جوړ کړی، چې له پیسو مصرف سره لږه گزاره وکړو ډیره به ښه وي.
او گزاره خو به خامخا کوو. هغه دی سنگین راغی.
ګوره د ملالۍ مورې، چې منت پې ونه کې چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
داسې نه ورته وایم چې ولې دې قیمت اخیستی دی.
پلارا تا و مور می څنګه دې رختونه ته ګورئ؟
دې رختونه موږ ته ډېر خوند راکړه سنگینه زویا، یو بل ته مو صفتونه کول.
مورې، رختونه ستاسو دواړو خوښ شول؟
او زویا، نام خدای دې وي، ډېر ښکلي دي. د چا خبره د خو ځای پکې نشته.
چې داسې ده نو مانا دا ده چې زه هم په رختونو پوهېږم.
سنگینه زویا، دا خبره خو موږ ستا په غیاب کې وکړه.
ښه نو، اوس به یوه پوښتنه زه له تاسو دواړو وکړم. خوښه مو ده؟
بیخي مو خوښه ده.
تاسو څه فکر کوئ چې دا به مې په څو اخیستې وي؟
نو زویا، موږ څه خبر یو، خو بس ښکلي رختونه دي او ښکلي.
هغه متل دی چې وایي ارزانه بې علته نه وي او ګران بې حکمته نه وي. رختونه خو ډېر ښکلي دي.
خدا مې ډېر ارزانه م اخیستي او بې علته هم دي، که څنګه؟
چې ارزانه م اخیستي، ښکلي او تاوده هم دي، دا نو بیا ستا خپل کمال دی.
دا مې په لیلام کې واخیستل، د چا خبره نه په بایا او نه په وړیا، خو یوه خبره ده چې په بازار کې مې ښه ولټول.
سنگینه زویا، اوس مې ومنلې چې ته هر شي ته سنجش کوې، د هر کار ګټ او تاوان سنجوي او بیا یې کوي.
پلار جانه، نو دا کمال خو ماته تاسو راښودلی دی.
په برکت اوسې زویا. چې دا ملالۍ څه شوه؟
ملالۍ خو تاوده جاکټ او ګرمې خولۍ ته خوشحاله وه، ویل یې چې په دې تاوده جاکټ او خولۍ کې د باندې زما او له همزولو سره لوبې کوم.
سنگینه زویا، خدای دې همیشه کامیاب لره چې د کورنۍ د هر غړي زړه دې ساتلی دی. خدای دې همداسې په خیر او برکت لره چې ټولو خلکو ته د خیر ورسیږي.
تاسو واوریدل چې خیالي خوشاله وو ځکه چې پلار یې له ناروغۍ مخ پر رغېدو دی. د خوشاله ژوند لپاره دا هم زده کړئ چې د ژوندانه ځینې ښې حادثې خپل حافظه کې کلک وساتئ، خو بدۍ او ناخوالې هیرې کړئ. تر بیا مو په لوی خدای جل جلاله سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه رادیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې.
د سیانګالو شخ
کندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو.
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر سره لمبي ازادي راډیو نل دکړي دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او په چیرې میډال او څنګه له نومه د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
یو غزل دی. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. یوازې شیبه خیال لکه عکسونو سره ځي، دروغ ده چې غم ټکو ګیلاسونو سره ځي. وطن لکه نازک بوټی په غاړه د ویالې، د هر یو خویدلې لاسونو سره ځي. همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا، همت کوي پرتی خاورې دی هم کړی ملګرتیا. دا دوړ چې لزغلنده آسونه سره ځي. منم چې جدایی هم یار له یاره هیروي، خو مینه هم له ډېرو تماسونه سره ځي. خفګان ته هم یوه لنډه لاره ګوره چې شي کم، ساړه ګوره له پیرړو لباسونه سره ځي. نظیره للاسونو د مظلوم د وینو رنگ، دوی وایي چې دا هم لاو د سنو سره ځي.
د افغانستان د پیژندل شوی شاعر نذیر احمد نذیر شعر مو د پخپل اواز کې اوریده. د ازادۍ میلمه په نننۍ خبرونه کې زه احمد تکل له ښاغلي نذیر سره خبرې کوم. نذیر اوس مهال په بلجیم کې اوسیږي. په درانه خوب ویدانجلی د هغه د یوازینۍ چاپ شوی شعري ټولګې نوم دی. یو بل شعري ټولګه او نورې لیکنې هم چاپ ته تیارې دي. نذیر له شعر پرته نورې لیکنې هم لري. ښاغلی نذیر په بلجیم کې د کډوالو په یوه اړوند اداره کې په کار بوخت دی او د افغانانو په ګډون له هغو کډوالو سره مرسته کوي چې تازه د هیواد ته ځي. په نننۍ مرکه کې به د نذیر د شاعرۍ او ژوند په اړه په تفصیل سره خبرې واورئ. له ښاغلي نذیر څخه مې د مرکې په پیل کې غوښتنه وکړه چې ځان په خپله ژبه تاسو ته در وپیژني.
زما معرفي به د نورو میلمنو غوندې نه وي، ډېره ساده به وي. نذیر احمد نذیر نومېږم، اوس بلجیم کې ژوند کوم او دلته د مهاجر وزارت سره کار کوم.
راته ووایاست چې کوم ځای کې زیږېدلی یاست، عمر مو څومره دی او د افغانستان په کومه برخه پورې تړلی یې؟
دا د افغانستان کې تاسو ته ډېر معلومیږي چې دا د زیږېدو نېټه ډېر وخت چاته یاد نه وي، خصوصا موږ خو دغسې یوه ټولنه کې وو چې کله به مو پوښتنه وکړه څه وخت زیږېدلی یو، تخمیني به یې ښوده. نو تخمیني چې شي عمر مې اوس چې کله یادومه ډارېږم چې ولا ډېر عمر مې تېر شوی، نه دېرش کاله عمر مې تېر شوی. او کابل کې زیږېدلی یم، د لوګر ولایت یو، او مور مې د وردګو ده، پلار مې د لوګر دی. یو څه وخت مې کلي کې تېر کړی، زیږېدلی کابل کې یم، بیا د جنګونو پر وخت کلي ته تللی یو، بیا مې تر اتم ټولګي هلته کلي کې زده کړې کړې، بېرته کابل ته راغلی یم. تقریبا لس کاله کېږي چې اروپا کې ژوند کوم.
څه وخت دا فکر درته پیدا شو چې باید لیکل وکړې؟ هغه څه چې فکر کوي باید خوندي کړي په لیکلې بڼه.
د څه و چې زما ورور زمانه مشر دی، هغه کله چې زه په پنځم ټولګي کې وم په شعر او په دې شاونو ډېر نه پوهېدم، هغه په اووم ټولګي کې و. د اووم ټولګي په پښتو کې تقریبا شعرونه ډېر وو، ښه شعرونه وو. بیا به ما خپل کتابونه پرېښودل، د هغې کتاب به مې لوسته، پښتو به مې لوسته. نو د شعر سره مې مینه پیدا شوه او بیا لومړی پردي شعرونه مې د موږ په لیسو کې یو ډول پروګرام درلود چې سهار به ملاین درېده، بیا به د هر کس به نوم ورته لیکه، بیا به هغې یا مثلا یو نصیحت لوستو، یا به یو شعر لوستو، یا به یوه ادبي ټوټه لوسته. دغه ډېر مهم وو. نو په دغه صورت باندې به زه هلته یاورې مې ګډون پکې وکړ او هغې د دې جرات راکړ چې زه کولی شم د بل چا شعر ولولم. ورو ورو مې وویل چې دا شعرونه خو فکر مې وکړ چې دا شعرونه خو اسانه دي، کېدلی شي زیم جوړ کړم. نو د هغه ځای نه به پیل شوه چې ما وویم چې زیم کولی شم شعر ولیکم. بیا ما خو چې مالته مې شعر ولیکه، بیا وروسته چې کابل ته راغلم، بیا دلته یوه مشاعره جوړه ده، هغې ته ورغلم. په هغې مشاعره کې ما نوم وانخیست، نوم یې واخیست، خو شعر نوبت راته ونه رسید. خو کابل کې بیا اونیزې غونډې وې، هغې ته بتلم او بیا دغسې پکې راګاټ شوم ما ته هغه خبره. نو شعر مې ولیکه او یو څه نثر مې کم لیکلی دی، خو شعر مې ډېر لیکلی.
مننه نظر صاحب، ستاسو په لیکنو، ستاسو په شاعرۍ وړاندې په همدې مرکه کې نورې خبرې هم په تفصیل سره کوو. خو اوس ورزو ستاسو شخصي ژوند ته، واده مو کړی، ماشومان لرئ، په کوم ځای کې اوسیږئ؟
وو واده مې کړی دی او دوه ماشومان لرم. اشرف مې مشر زوی دی، اسرا مې کشره لور ده، او میرمن مې هم ژورنالیسته ده او بلجیم کې ژوند کوم.
دا سمه اوریدلی نظر صاحب چې تاسو د بلجیم او هالند ترمنس په هغه ځمکه باندې ژوند کوي چې د دواړو هیوادونو د قلمرونو ترمنس کرخه راکښ سوې ده، سرحدي کرخه، همداسې ده؟
او زه کله کله مې وځوروي زموږ د هیوادونو د نورو هیوادونو ترمنس د پولو مسله چې ده، چې دلته څومره په اسانۍ باندې یوازې دوه خښتې تیرې دي چې رنګونه سره توپیر دي. په دې ځای کې معلومیږي چې دا بل هیواد زموږ نه تقریبا په داسې ځای کې اوسیږو چې 500 متره کې خواته بل هیواد هالند شروع کیږي. زه په بلجیم خبره کې اوسیږم، خو د دې ته څنګه کله کله مې وځوروي. خو په مجموع کې دا یو پیغام هم لري چې هیوادونه په ګډو هڅو باندې داسې پولې رامنځته کوي چې ترمنځ ستونزه نه وي. اوس موږ ګورو چې یو کله کوم شان چې په یو وخت کې امکانات ښه وي که د سودا د اخیستو نه وي یا د زده کړو نه وي یا د بل حساب نه وي هغې هېواد ته ځو او کوم چې دې هېواد کې وي دې ته ځو. نو داسې ځای کې اوسېږو کله کله عام د خوشحالۍ احساس را کوي، عام د خفګان او عام د هیلو احساس را کوي چې امکان لري زموږ هېوادونه هم دغسې حالت ته ورسېږي، البته که امکان ولري او که هڅه وشي چې دغه ستونزې نه وي پکې.
د موضوع کله ستاسو په شاعرۍ کې یا ستاسو په نثرونو ادبي لیکنو کې انعکاس کړی؟
کله کله د شاعرانو دغسې یو حساب لري چې یو شی به ډېر تاثیر پرې وکړي، خو زر به هغه د کلم څوکې ته نه راځي. دوی ما باندې ډېر تاثیر کړی خو تر اوسه پورې به نه وم توانېدلی، یا به دغه ټول تصویرونه به نه وي بشپړ شوي چې زه یا د په شعر باندې راوړم یا په لیکنه کې راوړم. کېدای شي په خبرو کې مې د ډېرو دوستانو سره یاده کړې وي.
تاسو ویل چې د بلجیم په خاوره کې اوسېږئ، که څه هم د هالند د سرحد په 50 متری کې ژوند کوئ او روزمره کولای شئ دا فرصت لرئ چې څو ځلې له دې پولې نه هغې ته او له هغې نه دې ته واوړئ. کار مو په کوم ځای کې دی؟
کار مې په بلجیم کې دی، خو هالند کې اوس په بلجیم کې دی. تقریبا کار مې د دې ځنه یو 10 کیلومتره شاوخوا لرې دی. کار ته کله کله او باسکل باندې زما، موټر کې، ترین کې، پټولو کې زما. خو کار مې د مهاجر وزارت سره دی. دلته د هغه کسان، هغه تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 14 تر 13 کلونو پورې دي، د هغوی سره د مرستندوی دوی یو لارښود یا بخلای درس ورته وایي که نه، چې د هغوی سره کار دی چې په دې ماشومانو کې ډیری تنکي ځوانانو کې ډیری افغانان دي، نیمایي نه زیات افغانان دي، نیمایي شاوخوا افغانان دي، نور د سومالی، سوریه، عراق او اریتریه او د دې هیوادونو کسان دي.
روزمره چې تاسو کار ته ځئ هغه افغانان وینه یو خبرې ورسره کوي چې په بلجیم کې پناه غوښتې ده؟
و زه تقریبا ټول ورځ موږ زه چې کوم ځای کې کار کوم هلته ډیر افغانان هغه کورنۍ ولم دي او هغه کسان چې عمرونه د 13 لوړم دي او هغه کسان چې زموږ مربوط راځي، زموږ د برخې مربوط راځي چې 13 ټیټ دي، ټول ورځ د هغوی سره په تماس کې وم، خبرې ورسره کوم. ځینې واقعیان چې مایوس وي او زه د دې تر څنګ دوی ته درسونه ورکوم، داسې درسونه دي چې تقریبا یو ورځنی، دو ورځنی پروګرامونه دي. دا درسونه چې دوی څنګه کولای شي په ټولنه کې د ادغام فرصت ترلاسه کړي، یا دا ډول چې دوی مثلا کله چې د خپل هیواد نه روانېږي په څه حالت کې وي، په لارو کې په څه ستونزو کې مخ کېږي، دلته چې راورسېږي مثلا کلتوري شوک ویني، ژبه نه وي، وطن نه وي، د کورنۍ نه لرې والی، څنګه توانېږي چې بیرته ژوند ته راوګرځېږي، څنګه توانېږي چې ډپریشن نه ځان راوباسي. البته که چېرته ستونزه پیدا شي ورته کوم امکانات شته دي چې مرسته ورسره وشي تر څو دوی بیرته عادي ژوند ته راوګرځېږي. او دوی هغه کوم هدف چې دی چې که د پناه د اخیستلو نه وروسته وي، د ژوند کولو مسله وي، څنګه بیرته خپل هدفونو ته وګرځېږي.
له دوی سره تاسو هر ورځ ورځې غونډې کوي، پروګرامونه ورته نیسي، دا ستاسو مطلب دی؟
و دا ځینې هغه دي چې مشخص زموږ د برخې دي، لکه د زده کړو برخه ده. دا هم دي پرته د زده کړو نه چې زه وزګاره وخت ولرم، کاري وخت کې بیا د دوی سره بیل کینم. دا د موږ بیخي د کار برخه ده. زما د کار برخه چې مشخصه ده هغه دا ده چې د لویانو دپاره او د تقریبا د زیرسونو دپاره، د ټولو دپاره د درس مسله ده. او د دې تر څنګ د دواړو دپاره ده، خو تر ډېره پورې زموږ مشخصه برخه چې ده هغه کسان چې عمرونه یې د 13 ټیټ دي، د هغوی هڅول دي ژوند ته، زده کړو ته، د دوی د ستونزو اورېدل دي. څه برخه کې ستونزه لري موږ څه کولی شو، بلجیم حکومت ورته څه کولی شي، کوم امکانات موجود دي که نه. یوه خو هغه د پناه اخیستو پروسه ده، هغه یې بېله ده چې هغه په خپله د مهاجرو د قبلېدو په اداره پورې اړه لري. یوه زموږ مربوط برخه ده چې څنګه کولی شو دوی سره په ټولنیز ژوند کې، په نورمال روزمره ژوند کې مرسته وکړو. ستونزې څه دي، څنګه یې وکولی شو ژوند ته برابر کړو، زده کړو ته، په دې برخه کې
دغه برخه کې چې تاسو کار کوئ نظیر صاحب، دا د بلجیم د دولت د کډوالو پر اړوندو ادارو پورې مربوطه اداره ده چې تاسو مرسته ورسره کوئ؟
او دا د بلجیم حکومت د کډوالو چارو وزارت مربوطه اداره ده. ټول بلجیم کې تقریبا د کډوالو لپاره دوه برخې کار کوي، یو د سرسلی برخه کار کوي او خپله د حکومت دولتي اداره کار کوي. زه د حکومت په دولتي اداره کې کار کوم او زموږ د برخه چې ده تقریبا مختلف او هوادونو کډوال را سره دي، او خو زموږ برخه چې ده مشخصه د زیر سنه لپاره ده چې د 13 ټیټ عمر او تر 14 لوړ عمر تنکی ځوانان را سره دي. باقي کې جنې هلکان راځي چې د مختلفو هیوادونو نه دي، د افغانستان، سوریه، عراق، سومالیه، اریتریا، د دې برخو هیوادونو کسان دي.
دا خو ماشومان دي له 13 کم عمر د اروپا د قوانینو په اساس باندې دا تنکی زلمیان کنجونی دي کالکان دا په ماشومانو کې راځي. دوی خو به هر یو کیسې لري، ډېرې به یې ډېرې دردونکې کیسې لري. دا ستاسو په لیکنو کې کله انعکاس کوي؟
ما ډیر وخت زوروي، کله کله دومره و زوريګم چې زموږ د کار نور همکارانم چې راسره دي هغه کله راته وایي چې کله ته کور ته ولاړ شي، موږ چې وایي کور ته ولاړ شو ته هر څه ویره و، ځکه زموږ د شخصي ژوند باید شروع شي. خو زه کله کله ډیر زوريګم، زه نه پوهیږم کله چې کور ته ولاړ شم مېرمن سره خبرې کوم چې نن مې د دې کس خبرې واورېدې، زه نشم ترې لری کېدای، یا خو به دا وي چې زم د دغه سی و هیواد يم چې دغه سیستم زمې لیدلې دي. او دویم خبره ده چې احساسوم کېدل شي زما د شعر د طریقې وي یا د یا ټولنیز مسلې وي ما ډیر زوروي. خو زه یو شی کوم ورسره چې د دوی اورم، دوی اورم وخت ورته ورکوم، زه ډیر وخت په دې باندې اضافي وخت دې سره ورکوم ورته چې دوی واورم، دوی باور ترلاسه کړم، دوی باور زما سره دا مرسته کوي چې ورسته که کومه لارښوونه ورته کوم دوی را سره مني. زه یو وخت کې چې نوی کار شروع کړ یو کس و، هغه د هیڅ کس سره راشه درشه نه درلود، ټوله ورځ به کوټه کې پروت و او یا به موبایل کې گیم کولو د باندې نه راووت. ما واورید، ټولې خبرې مې واورېدې، وروسته یې په ما باور پیدا کړ، د کورنۍ کیسه یې وکړه، د لارو کیسه یې وکړه، هغه کومه غوټه چې په زړه کې وه هغه یې راوسپړله. کله چې دفتر ورته وړاندیز کړه و چې ته به روانشناس سره مخ خبرې وکړې، د فکر کولو چې د روانشناس معنا هغه ناروغان چې لیونیان دي هغه ورځي، دا یو باور و چې کمزوری باور و، او په دوی دا کولای شو چې دا لیونیان. کله چې ما واورېده د زړه خوټه خلاصه شوه، باور را باندې پیدا کړ، روان و ما راپسې را روان و خبرې کولې راته. دغه نورو همکاران چې راسره دوی بلجیمیان دي هغې ته جالبه وه چې دا څنګه ورپسې دی او څنګه خبرې ورسره کوي، ځکه دوی خبرې نه کولې. زه ډیر وخت ورکوم چې دوی واوري، راته وی وایي، ستونزې راته وایي، د لارې کیسې راته وکړي، او وروسته د هغې نه په ما باور پیدا کوي. البته دغه خبرې ما دپاره سختې دي چې زه یې اورم، د دوی عمر کم دی، په سختو لارو راغلي، په لارو ځورېدلي دي، داسې ځورېدلي دي چې ډېر وخت دوی کیسه نشي کولای. که نه کله چې کیسه کوي یا ژړا واخلي یا ستونزې نورې ستونزې ورسره پیدا شي. خو زه بیا دوی ته وایم چې ګورئ، تاسو دومره همت کړی دی چې تر دې ځه پورې رارسېدلي دي، ستونزو نه مځان راایستلی، په لارو باندې ستونزې ترسره کړي، اوس یو داسې ځای ته رارسېدلي چې لږ تر لږه ارامه ژوند لرې. اوس که چېرې ژوند ته ژوند ووایه، پرمختګ به وکړئ. دغه خبره چې دوی ته بېرته ډاډ ورکړم چې تاسې په اوس وخت کې که همت ترلاسه کړئ، په هغه ستونزو چې بریالي شوه نورې ستونزې خو نشته دي، نورې ستونزې خو بیا خپل همت باندې ما ورولې شو، هغه تم چې دومره همت کړی دی. دغه هغه څه دي چې بیرته هغه کوم شي باندې زورېدل یم، بیرته یو څه تسکین مې ترلاسه کیږي، ځکه دوی په سترګو کې امید وینم چې بیرته ژوند ته راګرځي.
دغه مرحله چې اوس په افغانانو باندې تیریږي، مخصوصا دغه ځوانان چې راځي اروپا ته او امریکا ته او د نړۍ نورو برخو ته، دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیر مهم سفر کوي. څه پلان لري چې دا کیسې ټولې ولیکي؟ ځکه دا به د افغانستان د مهاجرت د تاریخ یو ډیره مهمه برخه وي.
ما ځینې یادښتونه لیکلي دي. جالبه دا وه چې پرون شپه مې یو کس سره مرکه وکړه، ویډیو یې راسره ده، ما پوښتنې ترې وکړې، خو هغه د مرکې په نیمایي کې ودرېد. که نه ما کامره راسره وه، کې مې ښوده، پیل مې د دې نه وکړ، دغه کس چې د ما خبرې ورسره کولی د سندرو سره مینه لري. رامې وست موږ د خپل ځای کې ځانګړې د مهاجرو دپاره سینما لرو. سینما ته مې راوست، مارش ته سندرې ووایه، زه ثبتوم درنه. بیا مې ورته مارزه چې زه یو دوه پوښتنې درنه وکړمه، بیرته ځواب راکړه. هغه چې کله ما پوښتنې ترې وکړې، ویډیو مې چلانده کړه، کله مې چې پوښتنې ترې وکړې، دی د مرکې په نمایي کې په ژړا شو که نه وایي زه نور نشم کولی. نو ځینې یادښتونه مې لیکلي وو، د ځینو سره مې خبرې کړې وې، خو کله چې دغه سخت ځای ته رارسیږي دوی نشي کولی وړاندیز دي. خو زما دغسې ځینې یادښتونه مې اخیستي وو، زما داسې پلان وو چې وروسته کولی شم یوه داسې ډاکومنټري باندې کار وکړم چې د دوی هغه د لارو کیسې راواخیستی شم.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه لیکوال او شاعر نذیر احمد نذیر چې د ازادۍ میلمه په دې پروګرام کې لمون سره خبرې کوي. غواړم درنه پوښتم نذیر صاحب چې ستاسو د ادبي فعالیتونو لوی برخه په څه شي کې ده؟ په شعر کې ده که په نثري برخه کې، د کیسو په برخه کې، یا د ادبي لیکنو په برخه کې؟
تر ډیره پورې زه شعر لیکم، او یوازې ډېرې وړې یادښتونه دي، او هغه د خپل ژوند د ناول په برخه باندې کار کوم چې ټول هغه د خپل ژوند په یو ډول ناول کما، او خو تر ډیره پورې مې شعر لیکلی دی.
د خپل ناول په باب کومو پیل کړی دی، او کومو مواد ورته ټول کړی، که په هر مرحله کې دی لطفاً یو څه راته وایست د څه شي په باب بوي. البته تاسو خو ویل چې دا بس تاسو د ژوند داستان وي، مګر لګ نور شرح هم ورکی چې کوم ځای ته رسیدلی او څه وخت به بشپړ شي.
تکلسب دا ناول د دوه برخو نه شروع کی، دوه برخې خپل ټول کې راځي. یو برخه هغه ده په ما باندې تیر شوی، هغه څه دي هغه مې راخستی د ماشوم توب نه شروع ده. یو برخه زما هغه هیلې دي چې زه ورته نه یم توانېدلې، زما په وجود کې وو، زما هیلې وې، زما امیدونه وو، ولی زه نه یم ورته توانېدلې. دوی دا دوه برخې، مثلا زه ماشوم یم خو شوخ ماشوم نه یم، د شوخ ماشوم هیله زما سره موجوده ده. په دغه ناول کې ما هغه خپله برخه چې څنګه که د ټولنیز جبر د مسله وي، که هر کم وي، ما هغه برخه نه ده تر سره کړې چې کومه مې غوښته. په ناول کې مې کوشش کړی دی چې هغه انسان واوسیږم چې څنګه مې غوښتل. کیدلی شي دا یو بل ډول وي، کیدلی شي خو ما چې څومره کسانو سره شریک کړی دی، هغوی ویلي دي چې دغه ماشوم باندې که هغه د تنکی ځوان دی، په دې باندې مایان یو که نه، چې دا څومره شوخ دی، څومره هغه دی، دا اصلا هغه څه وو چې ما غوښتل چې باید واوسیږم خو نه یم توانېدلی.
هغه ماشوم چې نذیر احمد نذیر وو، هغه د ناول په کوم ځای کې راځي؟ کله
هغه راځي دا د دوړو ماشومانو مکس حالت دی که نه. په ځینو وختونو کې زه خپله یم، په ځینو وختونو کې هغه کس دی چې ما غوښتل واوسیږم.
څومره لیکل شوی
دا هغه ما ته نه دی معلوم چې څومره به لیکل شوی وي، خو فکر کوم څه کم نیمایي به لیکل شوی وي. کله کله کوشش کوم چې بشپړې کړم، خو چې ورته راشم بیا هغه سي ذهن مې هغه سي ملګرتیا را سره ونه کړي، هغه سي ولیکم ولیکم بیرته ړنګ کړم، ځکه زړه مې اوبه نه پیڅکي چې دغه برخه دغه بل سره وتړم. کله کله داسې زه بیا وایم چې امکان لري داسې وخت راشي چې دا د دواړو نورو برخو چې د پخوا مې لیکله چې د توس پکې ولاړ یم، دې برخې په خلاینه سره وشي. کله کله فکر کوم چې د دواړو سره مرورېږي دا برخې.
د دې ناول چاپ څومره وخت فکر کوي غواړي؟
زه هم دا وایم چې هر وخت دې هڅه کوم. زه فکر کوم چې که چیرته هغه د پخلاینې مسلې راشي، زه وتوانېږم چې یاره اوس ستونزه نشته، اوس دواړې برخې سره سر خوري. کدل شي ډیر زر شي کدل شي میاشت 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 وخت ونیسي او هله لرم چې زره بشپړ کړم.
راځو ستاسو د شاعري برخه ته. البته زه خو ستاسو له شاعري سره په کافي اندازه بلد يم، خو اوریدونکو ته وایاس لطفاً چې ډیره برخه شاعري ستاسو کوم موضوعات رانغړي؟
تر ډیره پورې یو خره غزلونه دي چې مالیکل دي، په هغه کې موضوعات مختلف دي سره بایتونو پر اساس باندې. خو ډیره برخه زما نظمونه دي، نظمونه زما تر ډیره پورې هغه خپل تجربه دي چې راخسته مې دي، او یا هغه څه دي چې ورته کتل مې. مثلا نوی کال ته نظم چې زه لیکم، زه وایم چې دغه نوی کال چې نوی کیږي دا د کفر او د اسلام مسله نشته، پکې دا یوازې د پخوانی تاریخ پر اساس باندې هغه مسله ده چې موږ د ژمي کې ډیر مرګونه کېدل، پسرلی به چې شو موږ به نوی کال ته ځکه خوشحاله کېدو چې د درد او د مرګ او د لوږ او د درد نه راووتو. بیا مې خپل ماشوم ته پکې راخسته ایده چې موږ په پسرلی ته څنګه خوشاله کېدو. هغه د مور خوښي، د ابا خوښي، د خور خوښي، د ورور خوښي، زما خپل د خوښي دا مې پکې راخسته ده. یعنی که نظمونو برخې ته راشم چې ډېر منګل کلی دي، زما خپل تجربې دي تر یو حده پورې مې هڅه کړې.
تاسو د آزاد شاعرۍ برخه هم لري، د دې په باب راته وایست.
آزاد شاعری چې کاوه ما پاغي کې هغه یو موضوع راخلم چې ټولنیز ستونزه وي، خو تر ډیره پورې اقل پازو ته فکر نه کوم چې څنګه راغلل. مثلا کېدل شي ځینې بربند لغتونه پکې وي، کېدل شي ځینې داسې زورون کې تصویرونه پکې وي. یعنی تر ډیره پورې آزاد نظمونه مې چې دي هغه ټولنیز ستونزه دي چې ورسره مخ یو. اغه مثال یو نظم دی چې موږ په داسې وخت کې زیږیدلی یو، زموږ نسل چې مثالونه مې ورکړي کنه، چې مثلا په ټولنه کې د هغه نجلۍ ده چې بدکار معرفي کیږي، یا هغه ماشوم دی چې د نورو ورونو سره فرق لري تورې پسې چې دا د خپل پلار نه دی پیدا کنه. دا د نسل پر اساس باندې کنه، د اوسنۍ ستونزې چې موږ کوم ډول نسل یو، یا موږ هغه نسل یو داسې شاعري مې کړ چې هغه نسل یو لکه میګتانه چې د زالو نه ورک شي او راوزي، او څوک پراشي په زالو وخیږي، او یا ریک پراشي یا توپان پراشي، او د خپل سیمو نه ورک شي، د خپل زال نه ورک شي، د خپل کور نه ورک شي. دا داسې ستونزې مې په آزاد نظم کې راخستي.
مننه نظیر صاحب، که کولای شي اوریدونکو ته خپل یو شعر واوروي.
یو آزاد نظم دی چې زما کتاب عنوان دی: وای زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. زمي کتاب کې د ټوپک او تورې ذکر نکم، د مرگ نوم نه راوړم، مړی او مرگ او جنازې او قبر. خای زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي، زمي کتاب کې جنگي تاریخ نه لیکم، د جنگ قتل ته پکې ځای نشته، عسکر جنرال مارشال د پاو سر کمانډان نه پرېږدم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې په خپل تیر پسې ارمان نه کړم، یو څو شعرونه چې لیکلي مې د تا لپاره نه چاپوم، خپل تیر یادونه را ته بیا بیا په یاد نه راولم. ښایي زما په څیر د ډېرو خلکو خوښ نشي. زمي کتاب کې زندگی د ماشومتوب جوړوم، دنیا هغومره چې تر څو پورې مې سترګې ویني، خلک هغومره چې تر څو پورې غږ اورم، لوبې هغومره چې تر څو پورې مې خوب یوسي،
ایلی ها غمره چه هر چه تا باید لاسوا چه پروم ده چا ده غاره عمله تا باید لاسوا چه پروم باور ها غمره چه سوکشتا چه ما هر وقت شغوری اور ده دیوی او تناره تا باید لاسوا چه پروم که کم چه غارم را تا ونه رسی و جارم خماتی و نمنم ماتی ده مرد نم ده خواهی زما پسیر ده دیر خلکو خواه نشین خواهی زما پسیر ده دیر خلکو خواه نشین.
شاعر او لیکوال نذیر احمد نذیر، لتا سو ډیره زیاته مننه چې د ازادۍ میلمه